تړون د تاسیس او غیې مکلی سوال مانځي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شي بریم له ظریف نظر سره مو په دې خبرونه کې هر کله کوي. د افغانستان سوله د سولې پر سر اختلافات او سولې ته د رسیدو لپاره وړاندیزونه او پر وړاندیزونو مخالفتونه هغه څه دي چې ډېر څه دي خو هڅه کوو چې د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې د دوو ساعتونو په مخله میلمنو سره وڅېړو. د پاکستان صدراعظم د دوشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت دا ټینګار چې طالبان د مخامخ خبرې ورسره وکړي د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. عمران خان په ورته وخت کې دا وړاندیز کړی چې سولې ته د رسیدو لپاره دې په کابل کې موقت حکومت جوړ شي. د عمران خان تر دې څرګندونو وروسته کابل دا اظهارات بې مسؤلیته وبلل او خپل سفیر له اسلام آباد وروغوښت. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله پرون په کابل کې خبریالانو ته د پاکستان د صدراعظم د خبرو پاړه وویل.
اظهاراتی که در مورد افغانستان، سرنوشت افغانستان و تعیین سرنوشت افغانستان از طرف آقای عمران خان صدراعظم پاکستان صورت گرفته مورد قبول هیچ شهروند کشور نبوده و نیست. تمام مبارزه و قربانی مردم افغانستان برای داشتن حق تعیین سرنوشت بوده.
د افغانستان ترڅنګ د عمران خان خبري په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس دقیقونه بللې. شغل باس پر ټویټر د کرکټ لوبې ته اشاره وکړه. عمران خان د پاکستان د کرکټ په ملي لوبډلې کې لوبېدلې او د دې ټیم کپتان پاتې شوی. جان باس لیکلي د کرکټ ځینې تریکونه په ډیپلوماسۍ کې کار ورکوي او ځینې نه. د کرکټ د توپ توژل د افغانستان د سولې په پروسه کې او کورنیو چارو کې نه چلیږي. د کرکټ لوبغاړي او مینوال د توپ د توژلو په اصطلاح ښه پوهیږي چې یو بالر د توپ یو کونج لږ داغداره کوي تر څو د اچولو په وخت کې کوژ وشي، بیټسمن تیر پاسي چې توپ په کوم لوري درومي او بیا یې وسوسوي. په دې ترڅ کې روانه اونۍ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا مګرینی اسلام آباد ته ولاړه او هلته پاکستاني چارواکو ورته وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. میرمن مګرینی له دې پیغام سره د سیشن بی پورس کابل ته ورسیده او له ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې باید د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې د سولې د خبرو قرباني نشي.
The European Union has always been at the sides of the Afghan people.
دا وای اورپای ټولنه تل د افغانانو ترڅنګ درېدلې او لسولې امنیت، بشري حقوقو، د قانون حاکمیت او د دغه هیواد لپاره مختک پرته بل اجنډا نه لري. موږ به د هڅو ته دوام ورکړو، لخپل نړیوالو او سیمه ییزو همکارانو سره به هڅې وکړو چې دا تضمین کړو. لومړی او تر هر څه مهم د سولې پروسه د افغانانو او د افغاني مؤسساتو مربوط ده. کله چې د دیموکراسي خبره کیږي نو د شاتګام اخیستلو امکانات ردی شي. همدارس د اساسي قانون مسله او خصوصا د بشري حقوقو موضوع، د قانون حاکمیت او ټول هغه څه چې ترلاسه شوی دي په ځانګړي ډول د افغان میرمنو حقونه، د هغوی د ماشومانو او په دې هیواد کې د اقلیتونو حقوق. یبه خواته د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره په افغانستان کې د ډیموکراتیک بهیر پر ادامې ټینګار کوي. بلورته اسلام آباد چې ویل کېږي طالبان د سولې خبرو ته چمتو کولای شي په کابل کې موقت حکومت غواړي، نو سولې به څرنګه شي؟ پر خبرونه کې له میلمنو سره چیړو.
تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترم ما که این موضوع را با ایشان صحبت میکنیم. محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی هستند و همچنان محترم آقای امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه. هر دو مهمان محترم ما به استودیوی ما در کابل تشریف آوردن، بر دوشان خوش آمدید میگوییم.
بله، زم در میلمنو هر کلی کوم. لمره باورشو همدرد صاحب، همدرد صاحب تل دا خبره کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمې په کچه یو اجماع ضروری ده. کله چې پاکستان د خبرې کوي او د سولې د خبرو په وخت باندې خبره دې تر رسیدي چې افغانستان خپل سفیر له اسلام آباد ته ورخواړي، نو دا خو په دې دلالت کوي چې دا اجماع لا بيخي په ابتدایي مراحلو کې نه ده. که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب، تاسو ته، نظر صاحب، تاسو درنو اوریدونکو ته او دلته درانه میلمه ته د زړه له کومې سلامونه وایم. شیبر صاحب تاسو په جریان کې یاست چې د پاکستان موضوع د افغانستان په چارو کې بیخي بېله موضوع ده. د نړۍ د منطقې او د همسایه هیوادونو اجماع د افغانستان د سولې دپاره یوه موضوع ده، لیکن د پاکستان موضوع بیخي د تاریخ په اوږدو کې بله موضوع ده. پاکستان کله هم نه دی غوښتي د افغانستان په دې تیرو لانجو کې، په ځانګړې توګه په تیرو څلوېښتو کلونو کې، چې دلته یو مضبوط قوي مرکزي حکومت وي. هر وخت یې په داسې څرګندونې، خو دوی ظاهري خبره ده، ډیپلوماټیک عرف دی، دوی کولی شي د سفیر غوښتل، د سفیر شړل، دا یوه عادي مسله ده. لیکن پاکستان د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې نظامي مداخله لري. دلته حتی حکومتونه مختد ودانې رالیږلي دي، د جناب مجددي صاحب او د استاد رباني صاحب حکومتونه په اسلام آباد او پېښور او پنډۍ دي ځایونو کې جوړ شوي دي. موږ ته بهتره معلومه ده په دې تیرو پنځه دېرشو پنځه ویشتو کلونو کې د پاکستان رول په دې مسایلو کې بارز و. کومې خبرې چې عمران خان وکړلې، دغه د پوځ اصلي ستراتیژي وه چې د دې منطقې او د افغانستان لپاره یې لري، د په غیر ډیپلوماټیک انداز باندې دا خبرې وکړي. نور خو خبره موږ ته واضح ده، دا دومره غټه خبره نه ده. پاکستان تر دې نه غټ کارونه د افغانستان د ورانولو لپاره، د افغانستان د اردو د منځه وړلو لپاره، دلته د اختلاف ته چولو لپاره، د مختلفو ډلو د روزلو لپاره، د هغوی د مشرانو د حمایې لپاره، هلته د کمپونو د ورکړې لپاره، دا اوس د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې ده. دا خبره موږ نه کوو، دا د افغانستان اوسنی حکومت نه کوي، دا د افغانستان پخوانی حکومت نه کوي. دا په خپل د پاکستان جنرالانو په خپل کتابونو کې لیکلي دي، د کرنل امام او اسلام بیگ او فرمان مشرف.
که چېرته داسې وي لکه څرنګه چې تاسو وایست، نو بیا په دې باندې ټینګار کوي ټول افغانان او په افغانستان کې سیاسیون چې د سیمې په سطحه یوه اجماع ضروري ده د افغانستان د سولې لپاره، نو د سیمې په سطحه اجماع به څرنګه رامنځته کیږي؟
د سیمې په سطحه جناب شیبر صاحب اجماع ته ضرورت دی. له بده بخته د افغانستان مسله اوس یوه نړیواله منطقوي او د سیمې په کچه باندې یوه موضوع ګرځېدلې ده. یوازې د ګاونډۍ هیوادونو، د منطقې او د نړۍ د لویو قدرتونو ګټې باید په افغانستان کې په مشروع توګه هلته تامین شي. له بده بخته ځینې ګاونډیان، شریر ګاونډیان، دلته په افغانستان کې خپلې نامشروع ګټې پالي، او همدغه علت دی چې داسې څرګندونې کېږي یا خپل داسې کړنې کوي. نو که چیرته موږ د افغانستان خپلې ملي ګټې پالو، که موږ چیرته یو مرکزي قوي حکومت رامنځته کوو، که موږ په خپلو پښو باندې درېږو، چې د افغانستان دپاره چا د ستراتیژیک اوم خبره کړې ده چې د افغانستان د تزیب دپاره څوک دا فکرونه ګوري، یا د پنځمې صوبې یا د یوه ګوډاګي حکومت د رامنځته کولو دولت، نو هغه خو به خود په هغه اجماع کې نه وي، یا دغه اجماع د رامنځته کولو په اړه به یو څه اختلافات وي. شیبر صاحب، دلته به یو بله خبره هم وکړم چې له بده بخته زموږ د منطقې ځینې هیوادونو په ځانګړې توګه لوی قدرتونه، امریکا چې زموږ ملګری ده، موږ امنیتي تړون ورسره لرو، هغه هم په دې برخه کې، یعنی هغه رقم چې سره هم په کار و هغه کار یې نه دی کړی، یعنی په ګاونډۍ هیوادونو په ځانګړې توګه په پاکستان باندې لازم فشار نه دی وارد کړی. دا صحیح ده چې په دې اخیرو کې یوازې د زلمی خلیلزاد د ماموریت پر مهال باندې پر پاکستان باندې فشار راغی، تر څو د هغوی مشران د خبرو میز ته ورته راولي. لیکن هغه اصلي مسله چې د افغانستان د خلکو او د حکومت سره ده، په هغې باندې تر اوسه پورې پاکستان کوم کار کړی دی او نه کوم صداقت ښودلی دی، بلکې دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره عجیب عجیب خوبونه ویني، عجیب عجیب قانونه لري.
صاحب دې موضوع در قسمت دوم زیاتر میخوایم صحبت بکنیم. خب آل محترم آقای امید میسم، د این روزا قسمی که در مقدمه هم گفته شد، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به افغانستان که آمد، از موقف دولت فکر میکنم زیاد حمایت کرد و از صلح طرفداری کرد. قسمی که آقای همدرد یاد کردن که در این مسئله صلح امریکا هم یک طرف است، مگم اتحادیه اروپا هم یک طرف است، موقف واضح از او چگونه است؟ یک بار دیگه اگر در مورد به ما بگوین خوش میشیم. سی
تشکر. عرض سلام دارم خدمت شما مهمان محترم در بحث و شنوندگان محترم شما. خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در کابل تشریف آورده بودند، درست قبل با رئیس اجرایه در قصر سپیدار دیدار کردند. بحث اساسی روی دو پروسه کلان ملی بود. اول پروسه انتخابات که طبعا هر دو پروسه با دوم پروسه صلح در هر دو پروسه با تشریک مساعی دولت افغانستان همکاران بین المللی ما میتونیم که موفق شویم. اگر بس صلح در نظر بگیریم دو تا بود داره، یک بود داخلی است که مربوط دولت افغانستان میشه، ما باید حسن نیت و انعطاف از خود نشان بدیم برای جلب توجه مخالفین مسلح حکومت و تلاش هایی که در درون افغانستان ضرورت است مربوط دولت و مردم افغانستان و نهادهای فعال سیاسی و مدنی و اجتماعی میشه. اما بود دوم بود منطقه و جهانی پروسه صلح هست، به این معنا که مخالفین مسلح یا دهشت افکنانی که از سالها به این طرف در مقابل دولت و مردم افغانستان و همکاران بین المللی ما در افغانستان جنگ میکنه، اینا ابعاد منطقه‌ای و جهانی داره. در مقابل یک دشمن مشترک که او ابعاد جهانی و منطقه‌ای داره، طبعا ما نیازمند تلاش مشترک منطقه‌ای و جهانی هستیم. در این راستا موقف اتحادیه اروپا بسیار واضح بود، اونا به صراحت اعلان کردند که از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت میکنه، که خواست قاطبه مردم افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. و بحث دوم بحث پروسه انتخابات بود که در این حوزه هم اتحادیه اروپا اعلان کردند که در کنار دولت و ملت افغانستان هستند. روندهای دموکراتیکی که به حمایت دنیا و مردم افغانستان در سالهای اخیر شکل گرفته و اونا از این پاسداری میکنه و طبعا شما بارها شنیدین از جانب مقامات حکومتی که ما صلح میکنیم اما در عین زمان باید دستاوردها حفظ شوه، ارزش‌های پسین حفظ شوه، که بس انتخابات هم یک از این ارزش‌ها و دستاورد هاست. این دو تا موضوع کلی بود که میان رئیس اجرایه و خانم فدریکا موگرینی رویش بحث‌های لازم صورت گرفت.
میسم صاحب مننه. البته میسم صاحب دی افغانستان دی اجرایه ریاست مرستیال ویند، تاسو دې ته اشاره وکړه چې فدریکا موگرینی د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د کوم افغانانو؟ آیا د حکومت له چوکاټه بهر د سیاسي افغانانو او کنه د افغانستان د حکومت په حمایت او ملاتړ؟
کله چې موږ وایو افغانانو، هغه کسان چې په حکومت کې هم حکومت کې د هغوی هم افغانان ګڼل کیږي، هغه کسان، هغه سیاستپال چې د حکومت کې شتون نه لري، دا خو د سولې پروسه یو ملي پروسه ده، په دې معنی کې هر شهروند حق لري او د هر شهروند د ژوند باندې هغه اغیز لري، تاثیر لري. کله چې اغیز لري دا روښانه مسله ده چې هر شهروند هم د حق لري چې خپل پیشنهاد لري، که کوم نظر لري، کوم موقف لري، حکومت سره او د مرکچی پلاوی سره شریک وکړي. تا یو بل مسله د سولې په اړه داده چې مخکې مونږ یو مرکچی پلاوی درلود چې هغه حکومتي و، اوس ضرورت ده چې په هم حکومت او هم بل سیاسی جریانونو
بله. همینجا میسم صاحب همین مسئله بله میسم صاحب همینجا امو سیاست مدارای دیگه که میگن افغانستان فعلا دمی لحظه نمی ساعت آدم که ببینه دو نوع فکر آدم میبینه، ما چه ما اشتباه میکنم یا نمیکنم. بعضی ها میگن که حکومت موقت باید باشه، این حکومت موقت سیاستش هم پاکستان یک قسمانه طرفداری میکنه، هم یک تعداد از سیاست مدارای افغانستان هم ایره فکر میکنم طرفداری میکنه. یکی دولت افغانستان است که دولت مشروع است، به اساس انتخابات درست شده، کل پارلمانش هم است، دیگه شم کل چیزا هست. اینه میباید صحیح تفکیک شوه صحیح. چرا تعداد زیاد از اپوزیسیون بگویم اینا کت پاکستان یک نوع موقف میگیرن در مورد حکومت موقت، سبب از این چی هست؟
ما فکر میکنم او برمیگرده به اپوزیسیون که او موقف را میگیره. البته شماری از شخصیت های سیاسی به یک نحوی، تمام شخصیت های سیاسی موقف گیری اخیر پاکستان را تقبیح کردن و به صراحت گفتن که هیچ کشور حق نداره که در امورات داخلی افغانستان مداخله کنه.
منظورم او سیسه، منظورم سر حکومت موقت است. سر حکومت موقت، کلمه موقت می حکومت که میگن امی موضوع را دیگه اگه پاش سهیز کلشان یک موقف میگیرن، منطقه در مسئله حکومت موقت که شو و باز از انتخابات شوی گپا را هم عمران خان میگه، هم مثلا این طرف تعداد از اپوزیسیون ما میگن. سهیب
گپای اخیر عمران خان تمامی شخصیت های سیاسی افغانستان، کسانی که در درون حکومت است، کسانی بیرون هستند، تقویح کردند. اما رئیس اجرایی دیروز به صراحت به این نکته پرداخت، حکومت موقت یک بحث عملی نیست، به این معنا که ما بالاخره تمامی دستاوردها و ارزشها و تمامی ساختارها را از سر بهم تعریف کنیم، که طبعا یک گپ عملی نیست. اما یک وقت اگر پروسه صلح پیش میره، ممکن است ترتیباتی که باز دو اجماع کلان و ملی دو باشه، اجماع منطقه‌ای و ملی باشه، در او قسمت ممکن است ریاست اجرا از خود انعطاف نشان بده.
تشکر. همدرد صاحب، شما عین سواله، یعنی در افغانستان همی سوالا یک کمه که گدوت میشه، مثلا همی اظهار نظر شخصی یک نفر، انالیز و خبر یا گدوت میشه. منتها سوال اساسی سر از امیست که این همی حکومت موقت کلمش دمی روزا موت شده سه، یعنی یک تعداد زیاد مثل آقای کرزی و اتمر صاحب و عمران خان صاحب و طالبا صاحب و اینا یک قسم موقع دارن و حکومت یک قسم دو تقسیم شده سه، همی چی مانا داره؟ هم در سه
جناب نظر صاحب، شما در جریان هستین که نه ایالات متحده امریکا، نه خلیلزاد و نه طالبا در مورد حکومت موقت اینا صحبت کردن، یا گفتگوهایی که اخیرا صورت گرفته در مورد اونا گفتن که در مورد حکومت موقت صحبت نشدن، و در داخل که مسئله انتخابات است و شما خودتان میدانین که رقیبای انتخاباتی ریاست جمهوری کوشش میکنن که یکی دیگر را تضعیف بکنن، و کسی که در قدرت است اونا امکان داره که استفاده زیادی بکنن در مقابل کسی دیگر، پس اونا تشویش های خود دارن. و اما ای که عمران خان مثلا یا صدر اعظم پاکستان در این مورد صحبت میکنه، من فکر میکنم که اغراض دیگه داره و یک پلان و استراتژی دیگه در قبال افغانستان داره. ما در مجموع گفتم میتونیم که حکومت موقت اگر به رضایت و به همکاری و به توافق با حکومت فعلی به وجود میایه، حکومت فعلی افغانستان که دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی است، اینا را قناعت دادم میتونه امریکایا و طالبا و سیاسیون درون افغانستان و کشورهای منطقه، در اون صورت من فکر نکنم کدام مشکلی باشه. لیکن اگر اینا مثلا موافقه نکنن، اینا برای مردم آمدن، اینا در حکومت هستن، نمایندگی مردم میکنن، در این صورت ما فکر نکنم که باز یک چیزی سر مردم افغانستان، سر حکومت افغانستان، سر آینده افغانستان تحمیل شوه. ما فکر میکنم که در این مورد باید تفکیک صورت بگیره، و حکومت موقت که وقتی که صحبت نشده ما چیزی را گفته نمیتونیم. یکی سیاسیون میگه او استفاده سیاسی میکنه از انتخابات آینده، گپای خود داره. در مجموع ما یک گپ گفته میتونم که موقت حکومت اگر بر رضایت و همکاری و توافق حکومت فعلی با وجود میه، اینا را قناعت دادم میتونه گفتگاه پیش میره، اینا با مشوره به یک نتیجه میرسه، در او بعد ما فکر نکنم کدام مشکلی باشه. لیکن در این حالی که مثلا حکومت موقت باز که مثلا در پیندی و در اسلام آباد در پشاور برای ما جور شده بودن، برای ما وارد شد، برای ما دیسانت شد، صادر شد، همو رقم در دوحا و در دیگه جا برای ما جور شوه، به هیچ صورت برای هیچ افغان قابل قبول نیست.
تشکر. هم در سبیان دیسانت هم ترجمه بکنم که یعنی کتی که پاراشوت آمدن یا کتی تیاره انداخته شدن، تو مانا میته به خیلم به زبان
بله
در روسی بسیار زیاد مروج است. خب به هر حال
بله
پاراشوتی میگیم خوب تر است. خب خیر، ما هم خواستم که توجه شنونده عزیز ما را به این موضوع جلب کنم. حالا آقای شیبر با اجازهت بریم دیگه به شنونده محترم ما یک اعلانک کوتاه. آقای شمشاد،
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
شماره تلفون ما فعلا دمی استودیو که برنامه به شکل زنده نشر میشه 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-21-12-45-01.
بلې دا شمیرې زه هم تکراروم. کورنۍ شمیرې مو د 0909 نظر صاحب رو رو ده 0909 203 1540. بله شمیره ده 0908 202 1550. او نړیواله شمیره مو ده 0042022112451. اوریدونکو ته مخه کوو. یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی. مهرباني وکړئ آزادي په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم. تکیم لکبل نه هیله کوم چې زه نه پوهېږم چې افغانان نړۍ چېرته دو موږ چېرته دو نړۍ په مخ د موږ پر شاز موقت سکوت نه در شاز هغه عبدالله سرتیری یو شعر دی چې ولسونه د جهان د مخ پر وړاندې موږ په لور دینسته وکړه که حاضر نور له خپلو سره کینې مشوره کې موږ د نورو په دستور او په صلاح زو. زه وایم یو خبره اتمره ته تر کورونه په امریکا کې اوسېدې ته د دې هېواد د هیجینه موږ د منو هم نکته افغان یې دا د افغانانو کو
خیر دی او چا په باره کې به څه نه وایو. نو خو د مشخص خلک چې ته یادوي
خبره نه ده.
بله مهرباني.
موږ باید په انتخاباتو حرکت وکړو نه په موقت حکومت نه په انتقالي دوره نه د افغانستان مشکل انتقالي دوره حل کولی شي. اتلس کاله مخکې موقت حکومت وکړه نه و انتقالي دوره وکړه نه وه نو دا مشکل ولې حل نه شو. او یوه خبره بنه طالبان ولې د افغانستان حکومت سره خبرې نه کوي چې د بهرنیانو سره کوي. طالبان خپل واک نه لري. امریکا او پاکستان اجازه نه ورکوي چې دوی چین د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. بل دوی کې د هغه افغانانو سره دوی خبرې کوي چې هغه افغانان نه دي. هغه نمونه د افغانان دي ټول عمر دغه دی اوسلونکی دغه دی
پرمانه کې مبارخه را سره وخت بل اوریدونکو ته مخه کوي. ازري په سپوت پروګرام دی. مهرباني وکړي
شیبر صاحب دا د نظر صاحب د محترم مومنمان ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. نبیل صاحب د کونړ ولایت نه.
مهرباني.
زما د همدر صاحب نه دا پوښتنه دا وڅې د مونږ او تاسو وګورو د افغانستان اوسنۍ موجوده حکومت هغه پایګان چې د غونډ امریکا متحده ایالاتو او نړیواله ټولنې په هغه باندې ولاړ دي وچیر د امریکا د طالبانو سره د بردی تر شا توافق ته ورسیږي او هغه د سی توافق د امریکا د پای په ګډه ولې خو د افغانستان د ولس او د افغانستان د حکومت لپاره به زیان وي. نو آیا امریکا به راتلونکي د موجوده حکومت نه به ملاتړ وکړي وچیر د دغه توافق ته د امریکا په ګټه وي؟
مننه ستاسو له پوښتنې. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازادي په سپوت پروګرام د سکایپ لاري یو اوریدونکو را سره دی. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډیره مننه سروان صاحب تاسو سره شیبر صاحب تاسو سلامونه او نظر صاحب ته فهیم نورانی نه بینایم د لغمان نه. زه خو د عمران خان خبرې په کلکو ټکو سره غندمه. د عمران خان څه کار ده چې زمونږ په هیواد کې ګوتې وهي؟ خو بله خبره دا ده چې او تاسو وګورئ که چېرته امریکا وغواړي چې دلته موقت حکومت راشي نو هغه بیا ولسمشر باندې دا خبره منلی شي او په اجرایه رئیس باندې منلی شي. او زه فکر کوم په دې کې نه اجرایه رئیس کوم واک لري نه ولسمشر کوم واک لري چې امریکا وایي هماغه سې کیږي. او بل خبره دا ده زما په نظر کچیره په موقت حکومت باندې صلح راځي خو یو موقت حکومت درېږي شي خو په دا رقم چې نظام دی همدغه نظامي اردو دی همدغه اردوي نظامي ځواکونه دي همدغه ادارې دي همدغه نو څه فرق کوي؟ د کوم ستونزه نشته.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو. اسریب سپو کې پروګرام دی. تاسو په لاین کې اسمر بنو کې.
بله بفهمه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
توخین د زابل ولایت فاجول ولسوالی ستاسو په تماس کې ټول مېلمنو او کارکونکو ته شرغ لاسته.
مهرباني توخی صاحب.
د موضوع په حق چې کومه ځای ویلې شو چې البته د افغانستان حکومت او سیاسيون په یو خل نه دی یو یو څوای یو بل څوای او په دې حکومت باندې نظامی فشارونه هم ډیر دي. نو په داسې حالت کې چې د موقت حکومت پیشنهاد کیږي دا خو اصلا په امریکایانو اړه لري. نو امریکا موږ د 10-12 کاله وینو چې پاکستان او افغانستان د امریکا په مقابل کې ډیر فرق سره لري. نو امریکایان خامخا د پاکستان لحاظ کوي او اټومي قدرت موږ له وخت وینو او زموږ حکومت په سیاست په ټول وخت کې د څلويش کال د دیو پاکستان ته دا وعده دی هیڅ اقدام هم نه کړی د کله په توغندو ولي کله سینه خاردار وباندې دغه کې نو دی په کټ یو ودرې بلوچستان د تور تر وزلی او هغه په نوم نه کې هغه ورته لو ځای پر ځای مرکو نو د دې سیاست هغه په مقابل کې
بل څه یعنی د پاکستان د پاکستان له قوت پرته ستاسو سوال یعنی تاسو خو ویل چې پاکستان ډېر قوي دی ستاسو سوال څه دی توخی صاحب
سلام کوم له محترم مېلمانه څخه دا ده چې موږ دا ګومان د سیایا په دې ځای کې اختیار د امریکایانو د کډ افغانستان د حکومت وکړه چې امریکایان د طالبانو سره پریکړه وکړي آیا د افغانستان حکومت د دې قدرت لري چې بیا دا چې د محیط پر چم باندې ورته وایي هغه د دې په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي دا د ټول وطن د
تو خسب تاسو بله تو خسب سما خبر اوري بله تو خسب نه تاسو بل اوریدونکو ته مخکې و ازادي سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم شیبر صاحب تاسو ته نظر صاحب ته قدرمن اوریدونکو مېلمنو ته مو سلامونه نصرت الله زنه ستنځي هم له هرات ولایتنه
مهرباني ستنه تاسو
البته د عمران خان خبرو ته کوو ګورو سره له دې چې د بهرنی چارو وزارت د پاکستان ویل چې دا د شخصي نظر او سم تعبیر نشو ولې دا خبرې به څه هم نه دي حتما بعض قرائن وجود لري چې د موقت حکومت د جوړېدو په اساس باندې که دیسی بعضی خبری یا توافقات سیوی سره ندی تی امریکان وایی مگه بدیار خبری ندی کری و طالبان وایی مگه خارجیانو تا دا صلاحیت نورکو چی دی افغانانو دی سرنوشت پا آرا بانده دوی مک سر خبری وکی یا پریکر را سر وکی اوز خبر دلتا دا که چه تا رشتی آدا دی عمران خان خبری دا غصی دوی شخصی نظر ووسی یا هوایی خبری ووسی نو طالبانو ته ضرورت ده چې دوی هم لکه څنګه چې افغان دولت افغان چې شنو کې اړه باندې عکس العمل وکړي او دا یو غندلې دوی هم د افغانانو په توګه باندې په دې مورد کې یو موقف ونیسي او دا خبرې لکه څنګه چې دوی وته هغه امریکایانو ته د صلاحیت نه ورکو چې لم سره خبرې وکړي نو پاکستان ته رم نه هم نه ورکي او که چېرته دوی د خپل خاموشي اختیار یې او په دې مورد باندې موقف نه ابرازي دا سمانه ورکی چې کېدل چې د فیصله د طالبانو د زړه خبره د عمران خان لخلې راووته اوس نو د موږ غوښتنه هم د پښتنه دا ده په ملمنونه چې آیا دا د عمران خان خبرې رښتیا دي د شخصي نظر ده او که چېرته دا فیصله موږ ته په ظاهر کې دواړه طرفان بل څه وایي اما په باطن کې بله معامله پټ روانه ده
مننه سنګزی صاحب بل اوریدونکو ته مخکې کوو ازادي سپوت پروګرام دی
بله بفهمید
سلام علیکم
وعلیکم
السلام شبر صاحب جوړ بخیر
مننه سلامت
خوشاله اوسئ صاحب الاسلام کوچه د رپلیکم د ننګرهار نه
مهرباني خبره کوي
شبر صاحب خبره مې دا غلط چې دا مېلمانه چې خبرې کوي او دوی وایي چې د افغانستان او د اشرف غني نه ویل دي چې زموږ برګي
او تاسو پلان کې مهرباني اور
مهرباني خوشاله اوسئ نو اوس اشرف غني چې کوم خبره کړل چې د خپل واک باندې داریږي نو د 2 میلیارډ ډالر د امریکای د خوان افغانستان حکومت اور کول کیږي په کال کې نو دغه او څومره وسلې او نو ته جهاد ورول کیږي نو دا خو د امریکای له خبر کول کیږي امریکا ته وغواړي نو کوي اشرف غني هم امریکای روزل د درجهګر د افغانستان خلکو لپاره ولې مشکل په نوم باندې نو
وکوچسه خو زاستا ارقام سم ندي 2 میلیارډ ډالر چیرته د کال ور کوي دومره پیسې ندي څلور سباندې څلور میلیارډ ډالر امریکا ورکی د افغانستان پاوز لپاره مننه په خبرونه کې مبرخه را سره وخت بل اوریدونکو ته مخکې و اسره په پوک پروګرام دی مهرباني وکړئ
ما دروم بر شما ما دوستای محترم
مهرباني
ما کو تا یک پرسش مجبور است که مطرح بکنم خوکان جواب داشته باشیم در موردش اون چی میگیم دستاورد های 18 سال است 28 سال است خدا کنه صحبت های من غلط تعبیر نشه ولی هیچ وقت در مورد ما که انتخابات تاکید میکنیم هیچ وقت در مورد ناکامی 18 ساله کسی صحبت نکرده و هیچ وقت ملت این توانایی و استعداد پیدا نکرده که در مورد این که چرا این 18 ساله ناکام شد چرا امروز افغانستان بدتر از 18 سال است هیچ وقت جوابی را بده سلام از ملت افغانستان اگر ملت افغانستان سوال کنه که امین آدمای کمی هستن یا دیگرا آیا بر ملت افغانستان چی جواب دارن که چرا سیستم 18 ساله ناکام بوده و ما هیچ چیز نداریم چرا در چشم مردم افغانستان خواهد بود
سرش سب محترم د دې ازادي په رادیو کې په دې تیرو کلونو کې خو هر وخت په دې باره کې خبرې سوي دي تاسو هیڅ وخت په دې باره کې خبرې نه دي سوي
ما فکر
میکنم عملا جنگ است خدمی خاطر جنگ است که کامیاب نیست.
بله مهربانی.
ما یک نکته حرف میکنم برای شما اجازه بدید. حالا همین دکتر عبداللهی که صحبت میکنه یا دیگرایی که صحبت میکنه خود اینا بی مسئولیت گیرین مردم هست. خود اینا بدترین دشمنای افغانستان، بدتر از عمران خان هستن، سیاستمدارای داخل افغانستان. آیا اینو قبول کنیم یا نکنیم؟ اینا که افغانستان رو بدبخت کردن.
نظر شما
است که شخصی نظر ده میسم صاحب پدې برخه کې به اورسته توضیحات درک څنګه نظر صاحب نور و میهمانو ته
میهمانو مراجعه میکنیم. اول میسم صاحب شما سوالای رسمی را جواب بدین صاحب.
تشکر از شهروندان که اشتراک کردن و پرسش های را مطرح کردن. یک بحث کلان خوب بحث اظهارات عمران خان بود که تقریبا مثل که یک اجماع ملی و عمومی در درون سیاسیون افغانستان، کسانی که در درون حکومت، کسانی که بیرون از حکومت است، وجود داشت. همه تقبیح کردن و ای را مداخله آشکار در امورات افغانستان خواندند. در درون شهروندان افغانستان هم خوشبختانه توافق سر همیست، تمام شهروندان را تقبیح کردند. یک مسئله گپ دوم حکومت موقت بود که من پیشتر اشاره کردم که حکومت موقت یک بحث عملی نیست، چیزی را که اقتداد از شهروندان اشاره کردند. ما انتخابات در پیش رو داریم، امیدوار هستیم که به تاریخ تعیین شده ما بتانیم یک انتخابات قابل قبول برگزار کنیم. البته مسئول مستقیم برگزار انتخابات کمیسیونای انتخاباتی است، اما حکومت یک نقش حمایوی در راستای تدویر انتخابات داره که ما قبلا هم اعلان کردیم که آمادگی لازمه داریم و انشالله او آمادگی وجود داره. آنچه که آقای سرشت مطرح کرد، دستاورت های 18 ساله، من فکر میکنم که به یک طفل افغانستان هم واضح و روشن است. به این معنا که اگر ما از حقوق شهروندی شروع کنیم، 20 سال پیش وضعیت افغانستان چه رقم بود، فعلا چه رقم است. ما شروع میکنیم، من مطرح میکنم تنها دستاورت هایی که در رسته رسانه ها شده. در سال 2001 شاید یک یا دو تا رادیو و تلویزیون وجود داشت، امروزی به چند صد تا افزایش پیدا کرده. آیا یک دستاورت نیست؟ آیا شما آقای سرش چند سال 20 سال قبل میتونستین که نظریاتتان همینطور واضح و صریح یک انتقادم نسبتا شدید مطرح کنین و این باستاب پیدا کنه در این سطح کلان که امروز فرصت بر شما فراهم شده؟ حقوق زنان آیا یک دستاورد کلان نیست؟ امروز مطابق گزارش ها بیشتر از 10 میلیون جوان و نوجوان ما جذب مراکز علمی و فرهنگی هستند. آیا شما یک دستاورد نمیدانین؟ اگر باور ما است که یگان راه مطمئن برای رسیدن به افغانستان مترقی که در اونجا امنیت باشه، ثبات باشه، وضعیت اقتصادی مردم بهتر باشه، تسهیلات باشه، طبعا راه علم و دانش است که امروز ما یک آمار بسیار بسیار درشت داریم که این زمینه ها فراهم است. 34 ولایت افغانستان در کنار برادران خواهران هستند که اینا میرن به فراگیر علم و دانش میپردازن. نهادهای موجود، چیزی به نام اردوی ملی ما داشتیم، چیزی به نام پلیس ملی داشتیم، چیزی به نام امنیت ملی داشتیم که امروز ما ایره داریم. نهادهای به لحاظ ساختاری شما سعی کنید نهادهایی که شکل گرفته، آیا اینا یک دستاورد نیست؟ ما فکر میکنم نادیده گرفتن دستاوردها و ارزشها ای یک شاید یک دیدگاه خوب نباشه و ای ما را در بهبود وضعیت افغانستان کمک نکنه. اینا از رئیس اجرایه نام بردن که نظر شخصیشان بودن، با وجود از این که ما احترام میکنیم، شما میدانید که ریاست اجرایه و انعطاف لازمه داره. اگر انتقاد بجا و سالم است، طبعا ما همیشه از او استقبال کردیم، اما اگر یک وقت مغرضانه ما این مسائل مطرح میکنیم، باز طبعا مردم افغانستان هم قضاوت خود داره. امروز رئیس اجرایه و جایگاه ملی خود داره در بین مردم، بحث زیاد به نمیپردازیم. اما دستاورت هایی که 18 ساله و 19 ساله مردم افغانستانی واقعا این کار ناپذیر است و قابل توجه است.
من نمیستم سب اوار بشو همدرد سب تا همدرد سب یو چو پشتنی سب آوریدون کو وکره یو ستانگزیل هرات دا پشتن لرالا چه طالبان ولی دا عمران خان خبری نخندی؟ یعنی کشر تا ستاسو چه فکر کوئی چه ولی؟
ډیر مننه لمړی د ټولو هغه دوستانو نه چې زنګونه ویلي وو. اټک صاحب نه د کونړ نه یو دوست وو، نبینا صاحب، توغې صاحب، نصرت صاحب او کوچی صاحب او سریر صاحب نه ډیره مننه چې زنګونه ویلي وو. خبره دا ده چې له بده بخته یو حقیقت او یو واقعیت باید موږ چې دی هغه قبول کړو. هغه دغه دی چې لا اوس هم له بده بخته په پاکستان کې په ځانګړي توګه د پاکستان عیسائی ډېر داسې کسان چې دی هغه انحصار کړي دي، هغه نظربند کړي دي، هغه تر خپل کنټرول لاندې راوستلي دي. دوی کورنۍ، دوی د کورنۍ غړي چې دی هغه د دوی تر نظارت لاندې دي. نو دا یو رقم ګیروګان دی. هلته تاسو د ملا عبدالغنی برادر د خزیر نه ښه خبر یې چې هغه په 2009 کال کې غوښتل د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي، عیسائی پرې خبر شو، دی ونیو، نظربند یې کړ. او وخت کې چې خلیلزاد صاحب بیرته غوښتنه ترې وکړه، سړی را خوشې کړ او بیا یې قطر ته نه پرېښود چې دی لاړ شي. خو بیا چې د امریکانو فشار پرې راغی، په یوه شپه کې دی په چارتر تیاره کې چې دی هغه دوهې ته ولېږه. یعنی خبره دا ده چې پاکستان د دې هرې موقع نه استفاده کوي. پاکستان نظامیان اوس په دې باندې پوه شوي دي، لکه دلته چې شوروي اتحاد د دې منطقې نه وته، دوی دلته خپل حکومت درلود، دلته هر څه سره ګډ وډ کړل، دلته یو ډیر بد حالت راوړس. داسې کوشش کوي د راتلونکي دپاره هم دوی فکر کوي چې امریکایان د دې ځای نه وځي، یا د عمران خان دغه خبرې، یا د دوی د پوځ دغه څرګندونې، یا د دوی دغه اقدامات دا په ډاګه کوي چې دوی یو نتیجې ته رسیدلی دي چې امریکایان د دې ځای نه وځي، نو افغانستان به بیا موږ ته راپاتې، بیا به د افغانستان د هند په مقابل کې استفاده کوو ته دې نه، بیا به منځنۍ آسیا ته زموږ د مارکیټ لپاره ښه لاره دای ټیکس او مالیات شی به نه وي، بیا به دلته ټورستان وزل کیږي. یعنی دغه فکر دوی د افغانستان لپاره درلودلی دی، اوس هم لري دغه فکر د دوی دی. خو یوه خبره دلته مخکې دوستانو وکړله، تاسو وګورئ ته دوم نړیوال جنگ نه وروسته چې اروپا په لوټه بدله شوې وه، تر سل میلیاردو ډالر هلته ډېر مصرف نه شوه، لیکن ټوله اروپا بیرته په خو باندې ودرېدله. تاسو وګورئ په تېرو 1900 کلونو کې په افغانستان کې د سید چې لاسته راوړنې لرو، د بیان ازادي ده، د ښځو حقوق دي، د مکاتبو، د تعلیم او تربیه مسله ده، په ځینو نورو برخو کې موږ پیشرفتونه درلودلي دي، لیکن نظر هغه پیسو ته، هغه مرستو ته چې موږ سره وسولې، له بده بخته موږ تر هغې حده پورې په مخ باندې نه یو تللي. زموږ بنسټونه لا اوس هم ضعیفه دي، موږ یو قوي د اردو نظام نه لرو، یو دغه سیستم نه لرو چې جوابګوی درته د پاره موږ په جنگ
همدار صاحب محترم. یعنی او پښه کده دي دوه نور اوریدونکو خبرې تراشو. اټک چې لقبول ویل چې ماقت حکومت حل لار نه ده، او نابینا بیا ویل چې نه، که ماقت حکومت راځي نو څه پروا لري. په دې برخه کې څه توضیح ورکړئ
جناب شیبر صاحب؟ ما مخکې وویل که چیرته موقت حکومت داسې راځي چې د افغانستان د حکومت سره په راتلونکي چې افغانستان حکومت په راتلونکو کې د ثور په میاشت کې لویه جرګه لري مشورتي، د هغې په ترڅ کې بیا یو ټیم جوړیږي د خبرو دپاره، او بیا د طالبانو سره، د امریکایانو سره نتیجې ته رسیږي. دا خبرې ډېرې اوږدې دي جناب شیبر صاحب. دغه سوله چې ده د جنگ نیمایي عمر اخلي، دا خبرې شپږ میاشتې کې شروع شوي دي. موږ باید ډېر منتظر سو دې مسایلو ته. دا هغه وخت کې چې خبرې وسولې، د افغانستان د حکومت ته قناعت ورکړل سو، که دغه اوسنی حکومت و، که انتخابات کېږي، که بیا بل حکومت راغلی، ځکه چې هغه به د خلکو استازی او د افغانستان اصلي استازیتوب حکومت کوي. په هغه صورت کې که چیرته خبرې کېږي د حکومت سره، دوی یعنی توافق په دې باندې حاصلېږي، لکه څنګه چې نابینا صاحب وویلې چې اردو به په خپل ځای، پولیس به په خپل ځای، د اساسي قانون په ځینو مواردو کې به تغییر نه راځي، په هغه اساسي مسایلو کې خیر د تعدیل دي سي، ځینې مسایل دي پکې ورزیات یا کم شي، که دغه مسایل په خوښه باندې راځي، په مشوره باندې راځي، په اتفاق او په یووالي، په ورورۍ او په ځینو تیرېدلو او ځینو منلو باندې راځي، نو دا حکومت بده خبره نه ده. لیکن که داسې راځي چې په افغانانو باندې تحمیل شي، په افغانانو باندې لکه مخکې ما چې ورته وویلې ډیسانډ شي، لکه د مخکې موږ تجربه لرو، له بده بخته د دوو حکومتونو نه، بلکې موږ ډاکټر صاحب نجیب د وخت نه وروسته، د ډاکټر صاحب وکیل حکومت چې موقت و، تر هغې وروسته مجددي صاحب، رباني صاحب، او بیا د کرزي صاحب، موږ په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې څلور موقت حکومتونه درلودلي دي. موږ
تجربه لرو هغه تجربه زموږ د پاره خن نه و هلته دغه ډلې چې تر یو حده پورې دغه 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 اشخاص او کسان چې په دې تیرو ولسو کلونو کې مثلا خېټې ډېرې وپړسېدلې پیسې نورو بانکونو ته ولېږدولې خپلې کورنۍ هلته لېږدولې دي غټ غټ کاروبار یې په سنګاپور او په سویس او په لندن او په دې ځایونو کې روان دی هغه خلک یو ځلې بیا دغه حکومت بدنې ته راځي دغه اوس تضمین نشته دی ښه د راتلونکي موقت حکومت به د چا نه جوړېږي پخوانی کسان به په دې کې وزارتونه به څنګه تقسیمېږي د پخوانی مسایل به سره کم هغه کېږي زه فکر کوم چې دا ډېر اوږد بحث دی دا دومره زر موږ نتیجې ته نشو سره رسېدلی په دې مسله کې د افغانستان ګټې چې موږ په تېرو ولسو کلونو کې درلودلې دي دغه نسبي ګټې چې له بده بخته پوره نه دي دا باید موږ تضمین کړو دا باید موږ وساتو او موږ باید مخ باندې لاړ شو یو ځل بیا موږ د ګاونډیو هیوادونو د لاس عالی نه شو هغوی باید موږ ته حکومتونه راون نه لېږي بس ذاتی موږ خو تجربه هم وکړل هر څه معلوم کړل او د نړۍ دغه ټول ایدیالوژيګانې چې دي دغه ټول فکرونه او د حکومتو طرزونه چې دي کوم مثلا د صدارتي نظام وو ک ریاستي وو ک فدرالي وو ک څه شو دا موږ تجربه کړل ایدیالوژي مون تجربه کړل
همدرس مننه
خو یعنی باید موږ د دین سبق واخلو بس ذاتی
همدرس مننه البته لته سم یو پښتنه سدلته د افغان بیسم شرکت تلاري ګڼې سمسونه اوریدونکو راستولې دي جعفر علي کې د عمران خان د خبرو شاته نور لاسونه لري حامد لخوستلی که ده عمران خان پر خبرو ولی طالبان غلی دی عبدالرحمن لیکلی دی ده عمران خان ده خبرو مانا داده چه ده پرده شاتا ده موقت حکومت بباره که خبری شوی دی او ولی ولا رحیمی لخوسته ده سبروی لولسوالی پر استولی اسمیس که لیکلی دی لهمدرد سخه پشتن داده چه ملگر ملتون پده برخه که چه کولی شه چه پاکستان لداس افالو سخه لاسو اخلی همدرد سب کپلان دو دخه همو است بیا با میسم سبت بارش
خامخ کی ما وویل چې عمران خان دا خبرې چې کوي دای کوخخ کوي چې په دې منطقه کې د امپراتور په توګه باندې لاسرګان شي د په پاکستان کې د نن د خپل سیاسي مخالفین چې دی هغه هم د پوز په همکارۍ باندې ډیر زیات ځپلې دي د نو شریف تر څنګ نور هغه ملت پال غوندونه چې دی هغه هم ځپلې دي د پوز ماتړ ور سره دی د پوز راوستل دی او د پوز پالیسی په مخ باندې بیای د دینه باید موږ کومه ویره ونه لرو او کومه اندېښنه ونه لرو دا خبرې چې دوی کړی دي تر دې نه غټ غټ کارونه دوی کړی دي اصلي خبره دا ده اندېښنه دا ده چې د عمران خان ولې د افغانستان د موقت حکومت په اړه باندې خبرې کوي آیا په دوه کې چې کومې خبرې شوي دي آیا د هغې نه واقعا د افغانستان حکومت خبر نه دی خو احسای د پاکستان حکومت خبر دی یعنی دا زموږ دپاره پخپله د تعجب وړ مسله ده او بل د ملګرو ملتونو مسله واقعا چې د ملګرو ملتونو لکه څرنګه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو مشره راغلې وه دلته یې خپل تعهد یو ځل بیا تازه کړ او څرګند یې کړ همداسې ملګرو ملتونه هم باید یو خپل ځانګړی استازی وټاکي چې استازی لري باید یو خاص ځانګړی استازی وټاکي ځکه افغانستان د ډیرو سختو حالاتونو او د ډیرو بحراني حالاتونو چې دی هغه تیریږي او یو دغسې یو حالت ته روان دی نو په دغسې حالاتو کې د ملګرو ملتونو رول ډیر مهم دی او ښکېلې خواوې باید بل څوک نه کوم هیواد پاکستان او امریکا نور هیوادونه تضمین نشي کولای یوازینی څوک چې معتبره منبع ده په دغه مسایلو کې په سیاسي او په نظامي او په دغه تعهدونو کې هغه ملګري ملتونه دي که چیرته تعهدونه کېږي که چیرته مثلا افغانستان بیا یو بحران ته ځي چې د ملګرو ملتونو لپاره به هم خطر وي نو زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه باید په دې کې مداخله وکړي دغه خواوې د اروپایي ټولنې مشر راغله خپل نظر سرګند کړ ملګري ملتونه هم باید دغه خپل نظر سرګند کړي او د افغانستان دغه معضله پرې نږدي چې د سلویښتو کلونو سلو کلونو ته اوږده
شي تشکر مایسم صاحب محترم یک موضوع دیگه هم اگر روشن شوه برزی که طرف مقابل همیشه میگه گویا افغانستان اشغال شد و مچم قوای خارجی برا و بیای و از این قبیل مسائل منتها اینا خب به اساس یک فیصلنامه شورای امنیت در سطح جهانی این 30 مملکت یک جایی اینا فیصله کردن به شکل رسمی یعنی به شکل اصولی یا به افغانستان آمدن که بسلا ریشه تروریسم بکنن در وقت هم طالبا اگر مثلا اسامه بن لادن می دادن هیچ کدام گپی هم نبود برشان گفتن که نه شما ایرابتین بعد از او کل گپا را صحیح منا تروریست ندادن از او خاطر قوای بین‌المللی به افغانستان آمد از او خاطر چطور امروز در میز مذاکره یا دیگه جای سبی از اشغال و قوای خارجی برا و بیایه و از این قبیل مسائل گپ میزن یکی دوم اتحادیه اروپا و امریکا اینا کلشان یک موقف داشتن. حالا وقت رفتن هم باید یک موقف داشته باشن به اساس از اون فیصله نامه شورای امنیت و همون شکل که آمدن به شکل رسمی باید برن. این مراحلش طی نمیشه و هر کس از هر جا یک چیز میگن و دولت هم صحیح در این مورد یک موقف گرفته نمیتونه. می شورای امنیت هم یاد دولت هم حتی رفته سیب، غیر از اینکه یک ژورنالیست رقم ما یگان وقت یاد میکنه دیگر او هیچ یادم نمیکنه، فقط که چی باشن گناهکار باشن یک دیگه چیزا را میگن. سیب این موضوع چرا روشن نیست میسم سیب؟
حضور جامعه جهانی در افغانستان چیزی که شما اشاره کردین بر اساس یک فیصله بین المللی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و این طرف هم طرف های اساسی در درون افغانستان اینا با هم توافق کردن، بالاخره اینا آمدن و در او زمان حضورشان طبعا یک ضرورت بود. گروه های دهشت افکن نه تنها یک ایالات متحده امریکا را مورد هجوم قرار داد در سال 2001، بلکه ما در درون افغانستان هم شاهد وضعیت بودیم دیگه که متاسفانه همه چیز وارونه شده بود و چهره های تاثیرگذار و مردمی افغانستان به یک نحوی که درگیر بودن با طالبا اینا در حاشیه رفته بودن و ایجاب میکرد که بالاخره یک تحرک کلان به وجود بیاید تا اینکه ما و گروهی که به یک نحوی افغانستان به طرف عقبگرد میبرد ما جلو از اونا رو بگیریم. اما در قسمت خروج ایالات متحده امریکا و سایر همکاران به مللی ما هیچ کدام اظهارات رسمی ما نداریم، بجز از این که ممکن گزارش های را کمو تو شایعاتی که وجود داره گفته میشه که در قطر اینی صحبت ها شده. اما اگر ما خروج نظامی ایالات متحده امریکا مورد بحث ما باشه، ما به عنوان یک شهروند افغانستان از یک طرف و به عنوان سخنگوی حکومت معتقد هستم که به هیچ ملت نمیخواد که یک کشور دیگه حضور مادام العمر در اونجا داشته باشه. اگر طالبان طرفدار از این است که ایالات متحده امریکا حضور نظامی داشته باشه، اگر شرایط مساعد باشه شاید دولت افغانستان هم ایره نمیخواد، هیچ شهروند افغانستان هم ایره نمیخواد. اما کی مانع نمی وضعیت، کی عامل همی وضعیت شده؟ سوال کلان همیست. پرسش میتونی باشه که جواب میتونی باشه که گروه های دهشت افکنی که در مقابل دولت ملت افغانستان جنگ میکنه، اگر صلح واقعی در افغانستان تحقق پیدا کنه، اگر جنگ وجود نداشته باشه، هر روز انتحار انفجار وجود نداشته باشه، دولت افغانستان طبعا بازو زمان نیاز است که تصمیم خود بگیره، از همکاران بین المللی ما تقدیر و تشکر کنه، خصوصا در عرصه حضور نظامی اینا میتونه که صحبت های داشته باشه. اما تا زمانی که جنگ ادامه داره، تا زمانی که متاسفانه گروه های دهشت افکنی که در افغانستان حضور داره اینا بدون تفکیک اینا حمله کنه، ما در سالهای گذشته، در ماهای گذشته، هفته‌های گذشته شاهد بودیم که اینا در مرکز فرهنگی هم حمله کردن، به یک خوابگاه دخترانه اینا حمله کردن، اینا به مکتب حمله کردن، به تأسیسات نظامی و حکومتی اگه حمله میکنن خود همان باز بگیم که اینا دشمنای ماست، یا هیچ به شفاخانه حمله کردن. اینا بدون هیچ معیار جنگی که ما از نظر اسلام هم طبعا معیارهای مشخص برای جنگ داریم و در امروز از نظر امروز نرمهای بین‌المللی برای جنگ وجود داره که حداقل آنچه که اجماع نظر بالایش وجود داره افراد ملکی باید مسئول باشن، اما هیچ جای اینا اون مسئولیت افراد ملکی را در نظر نگرفتن، هر جای حملهور شدن. بنابر این تا زمانی که این جنگ ادامه داشته باشه ایجاب میکنه که ایالات متحده آمریکا و سایر همکاران بین المللی ما اونا کماکان هم حضور ملکی و هم حضور نظامی در افغانستان داشته باشه. اگر صلح واقعی تحقق پیدا کنه شاید یک روزی ما هم طرفدار از این باشیم که ایالات متحده آمریکا در افغانستان حضور نظامی داشته باشه.
بله مننه میسم صاحب. د ساعت د خبرونې وروستیو ته رسیدلی یو، البته په د ازادۍ په څپو کې په راتلونکي ساعت کې هم همدا مسله پسې تعقیبوو. همدر صاحب که ستاسو نظر په دې برخه کې واخلو، د سولې لپاره باید څه وشي اوس که په دې وروستیو کې دا ستاسو د یو سیاسي کتونکو په صفت باندې څه وړاندیز دی چې څرنګه کېدای شي چې افغانان حقیقي سوله ترلاسه کړي؟
سوله د ټولو افغانانو لوی ارمان دی، که هغه هر څوک دی، که نظامی دی که غیر نظامی دی، که خزه ده که ځوان دی که زوړ دی.
خبره داده چې د سولې خبرې متحده ایالاتو په ځانګړې توګه خلیلزاد مخته یوړلې درې څلور پنځه میاشتې کېږي چې د طالبانو سره په خبرو باندې اخته دی او د طالبانو غوښتنه هم دا وه چې دوی اول د امریکا سره خبرې کوي تر هغې وروسته به بیا کوښښ وکړي د افغانستان سره خبرې وکړي. زما په نظر باندې د حل لارې او ښه فکر دا دی چې د افغانستان حکومت لومړی په دننه کې یو اجماع رامنځته کړي، یووالی رامنځته کړي. دغه لویه جرګه را روانه ده، په دې کې مطمئن یو چې داسې یو فکر رامنځته شي که هغه سیاسیون یې که اپوزیسیون یې که رهبران یې که هر څوک یې په یو واحد فکر باندې محور باندې سره راټول شي، یو اجنډا جوړ کړي، یو فکر جوړ کړي، د هغې نه وروسته بیا د سولې خبرو ته لاړ شي. زه امیدوار یم چې دغسې یو فکر، دغسې یو حالت او اجماع او وحدت رامنځته شي. ګورې په دغه د پاکستان او د هند د یوه میاشت مخکې چې جنجال رامنځته شو، په پاکستان کې هم اپوزیسیون و که حکومت و که نورې ډلې وې که مذهبي وې که ملتپال وې، په یوه محور باندې سره راټول شول او د پاکستان د حکومت نه ملاتړ وکړ. په هند کې همداسې د بي جي پي په مقابل کې مثلا کانګرس او ځینې نور ګوندونه راغلل، د هغوی حمایت یې وکړه چې کوم کار حکومت کوي. نو دا خو یوه نړیواله مسله ده د افغانستان د راتلونکي سره چې دی هغه تړاو لري. دا باید دلته یو فکر موجود وي، داسې فکر موجود نه وي چې ډاکټر صاحب عبدالله یو فکر ولري، ډاکټر صاحب اشرف غني بل فکر ولري، محب صاحب بل فکر ولري، یو بل څوک بل فکر ولري، د بهرنیو چارو وزیر بل فکر ولري، جناب کرزی صاحب او اتمر صاحب بل فکر ولري. دا خو بیا سره راټولېدلی نه شي، ته سره جوړ شوي دلته به اوس دوی نه سره جوړي. خبره دا ده چې دوی په خپلو مابینځونو کې یو اتفاق ته ورسیږي، یو اتحاد ته ورسیږي. دغه خبرې را روانې دي. زه په دې باندې مطمئنه یم چې نور د نړۍ ټول قدرتونه دې نتیجې ته رسېدلي چې افغانستان کې باید سوله راشي، خو داسې سوله چې بیا پکې مشکل نه وي.
بله، مننه هم تر صاحب. میسم صاحب، د حکومت دنن خو چورته ګورو د ازادي راډیو د راپورونو لمخي د سولې په برخه کې کوم اختلاف نه تر سترګو کیږي، لیکن له حکومت له چوکاټه بهر سیاسیون له حکومت له دریځ سره مخالفت لري. څرنګه کېدای شي چې ستاسو په باور چې دغه په دغو کسانو ترمنځ هم یو اجماع رامنځته شي او په یو موقف له طالبانو سره خبرې مخته ولاړ شي؟
حکومت کلک اراده لري. یو اختلاف مخکې دا وه چې مرکشي پلاوی د ترکیب په اړه ځینې سیاسي ګوندونو هغوی انتقادونه درلودل. هغوی خبره دا وه چې مرکشي پلاوی چې حکومت ټاکلی دی هغې نشو کولای چې د ټول افغانستان استازیتوب وکړي. اوس حکومت مخکې ویلی و چې انعطاف شته، مونږ غواړو چې یو ملي اجماع تقویه وشي په افغانستان کې، او مونږ غواړو د مرکچي پلاوي ترکیب په اړه غږیږو. اوس رایزنی او مشوره په دې مسله باندې روانه ده که یو مرکچي پلاوي ولرو چې د ټول د نه یوازې حکومتي که ځینې ګوندونې دي، د مدني فعالونو، د ښځو فعالونو، ټول د ټول استازي دلته به وی. فکر کوم د اجماع تقویه کیږي، د ملي اجماع تقویه کیږي، او هغه مرکشي پلاوی کولای شي د ټول افغانستان په استازیتوب کې طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینی او د افغانستان مسله له خبرو اترو لارې حل شي.
مننه میسم صاحب. همدر صاحب، تاسو مخکې ویل چې مشورتي لویه جرګه هم یو حل لاره ده، لیکن لکه څرنګه چې ورته ګورو په دې تیرو کلونو کې د افغانستان د حکومت اپوزیسیون تل د حکومت په چارو کې انتقاد کړی دی، په ځینو مواردو کې ممکن دوی په حق هم وي. نو په مشورتي لویه جرګه کې فکر نه کوي چې کېدای شي چې بیا دغه انتقادونه دومره ډیر شي چې نتیجې ته ونه رسي؟
شیبر صاحب، د اپوزیسیون کار انتخاب دی. هغه که حکومت ښه کار کوي که بد کار کوي خو ستونزه رامنځته کوي، هغه خو پرېږده چې د انتخاب وړ دی. ښه کار هم دا د اپوزیسیون هغه اصلي وظیفه ده، د اصول دا دی چې باید دغه کارونه چې دي هغه انتخاب کړي. لیکن اصلي خبره دا ده چې اپوزیسیون هم باید دا فکر وکړي. ما درته وویل چې د نورو هیوادونو نه، د ګاونډیو هیوادونو نه، د نورو هیوادونو نه باید موږ یو سبق واخلو، یو درس واخلو، یو تجربه واخلو. هغوی په داسې مسایلو کې، په نړیوالو مسایلو کې، په ډیرو مهمو مسایلو کې څه کوي؟ اپوزیسیون او اپوزیشن دواړه په یوه میز باندې
سره کینی یو موقف اختیار
بله.
نو زدا وایم چې راتونکو مشورتي لوی جرګه چې ده پیغه کې هم د اپوزیشن مشران غډون وکي کاندیدان غډون وکي رهبران غډون وکي
مننه هم در
سره اشارو استادیل ته غډون وکي او
بله او کور ودان مننه د خبرونو بخرا ورسید شفیق همدر لطاس څخه مننه کوو او